السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي راډیو دوه خبرونې نیمه نړۍ او د غراز ځانګړې مرکه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د هند د خوا افغانستان سره د مرستو شوو غنمو یوه محموله هرات ولایت ته رسیدلې ده. ډبلیو ایف پی په خپله ټویټر پاڼه د دغو غنمو اندازه 10,000 میټریک ټنه یاده کړې او په خبره یې له لوږې سره مخامخ کورنیو ته یې ویش پیل شوی دی. د ډبلیو ایف پی په وینا هند تیر 2022 کال کې هم افغانستان سره د 30,000 ټنه غنمو مرسته کړې وه. له افغانستان سره دغه مرستې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې دغه هیواد د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي روان کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې وړاندې ځینو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې د مرستو په ویش کې عادلانه چلند هم نه کیږي. بل ورته سیګار او یو شمېر لویدیځو اجانسونو د مرستو رسولو په چارو کې د طالبانو د مداخلې راپورونه هم ورکړي، خو طالبانو رد کړي دي. طالب چارواکي وایي چې د جبل سراج سیمنټ په پروژه کې د 200 میلیونه ډالرو په پانګونې سره به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابر شي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې دغه فابریکه به هر ورځ شاوخوا 6,000 ټنه سیمنټ تولیدوي. د قانون او پټرولیم وزارت ورمو ورځ د دې پروژې د داوطلبۍ غونډه هم کړې ده. دغه وزارت خبر پانه زیاتوي چې ټاکل شوی دغه کمیټه د داوطلبۍ د شرکتونو د وړاندیزونو او اسنادو د ارزونې کار پیل کړي. د تیر حکومت پر مهال د جبل سراج سیمنټو فابریکې چې د کورنیو جګړو پر مهال ډیره زیانمنه شوې وه، د بیا رغونې هڅې روانې وي. د جبل سراج سیمنټو فابریکه په 1300 هجري لمریز کال کې د پخوانی چکسلواکیا د ماشینرۍ په مرسته جوړه شوې وه چې هغه مهال په ورځنۍ توګه د سل ټنو سیمنټو د تولید ظرفیت درلود چې د هیواد اړتیا یې پوره کوله. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ټاکل شوی د روسیې او چین ولسمشران ولادیمیر پوتین او شی جن پینګ نن د شانګهای سازمان په انلاین سرمشریزه کې چې په هند کې جوړیږي ګډون وکړي. رویټرز اژانس لیکلي دا به د جون په 23 او 24 په روسیا کې د حکومت په ضد د واګنر ډلې له وسلوال بغاوت وروسته لومړی ځل وي چې پوتین یو نړیواله غونډه کې راڅرګندېږي. د شانګهای د نننۍ غونډې کوربه د هند صدر اعظم نریندرا مودي دی. مودي شاوخوا 2 اونۍ وړاندې امریکا ته تللی او هلته یې له ولسمشر جو بایډن سره په خبرو کې ځانونه د نړۍ په کچه یو له بل سره نږدې ملګري بللی دي. هندي رسنیو ویلي غونډې ته د قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان مشران د ګډونوالو په توګه او د بلاروس، منګولیا او ایران چارواکي د سارونکو په توګه بلل شوی دي. او تمه ده د ناټو سازمان غړي هیوادونه د یو بل کال لپاره د سرمنشي ینس سټولټنبرګ د کار موده تمدید کړي. څلورو ډیپلوماتانو چې نوی غوښتنلومې واخیستل شي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا پریکړه په وروستیو اونیو کې په پراخه کچه مطرح شوې او تمه ده چې د نن ورځې په غونډه کې به په رسمي توګه تصویب شي. ینس سټولټنبرګ چې د 2014 کال راهیسې د ناټو عمومي منشي دی، په څو بحرانونو کې د دې پوځي اتحاد مشري کړې ده.
نیما نړۍ
سره د نن خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
لا کریزو د اکادمیکا او کله شالان دوختان او کله بچی کې قطا کې لاغت به بل اخته هم دروا کومه شه دغه شان بنچو ویلی په واده کې تخوان نه دی پاتې. هیڅ څوک په دوه غن نه وی چې در واده دی، حتی په دوه باندې څوک مونږ په یوه کې نو یو لار لا کرا لازم شته کنه شته دی.
د یو مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې لکه نه چې په ودونو کې موسیقي بنده شوي، دوی ته د خوښۍ مراسم بې خونده شوي دي. د دې مېرمنې په څیر ګڼ شمېر نور کسان هم د طالبانو د حکومت لخوا د خوښۍ په مراسمو کې پر موسیقي باندې له بندیز څخه شکایت کوي. وایي حاکم نظام له دوی څخه هغه کوچنۍ خوښي چې په ودونو کې سایل و ساز و هغه هم اخیستې.
دی بار د بی هوا دو شاملنگی سمیرات قافی.
قدر من دوستانو کله چې د 2021 کال دی اگست په نیمه کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسدل، د ټولو خلکو په ژوند کې په تیر بیا د میرمنو په ژوند کې په خبره ډیر زیات منفی بدلون راغی. له دوی څخه اساسي او لومړني حقونه یو په بل پسې واخیستل شول، لزده کړو مانه شوي، کاري چاپیریال ور باندې قید شو، بلاخره په کور کې نول شوي، له تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او په لرې واټن کې له بې محرمه سفر څخه را وګرځول شوي. په دې وروسته کې دوی ته په ودونو کې په موسیقۍ هم بندیز ولګېده. د وردګو اوسنکې ماریا وایي دا چې په ودونو کې موسیقي نشته دوی او میلمنو ته یو ډول بې خونده شوي دي.
طالبان پر تاګ باندې اول چې کله طالبان نو ساز او سرودی په هوټلو کې د نرینه و طرف ته بند کله، خو زه هم ښځینه وتل هنرمند نه شوی راوستل کېدلی، خو بیا هم حداقل هغه دیجی او دا شایان وو. نو دا یو دوه هفته درې هفته کم او زیات چې کېږي د ښځو طرف ته هم هر څه بند کړي دي. نو د واده کوم خوند چې و هغه بیخي نه بای نه تللی دی. په واده کې اوس هېڅ مزه نه ده پاتې، که چېرته د واده خبر هم شي بیخي د چ کوم چا په زړه کې کوم هغه نه پیدا کېږي چې دا واده ده یا که څه دي. په هوټل کې مخکې به چې و د ښځو طرفو ته به د ناوې مراسم ډېر وویده وو، درې څلور رقم ته رواجونه به په ناوې په زوم باندې بلل کېدل، چې په هغو کې به هر یوه ته بېلابېله سندره وه، مثلا لکه د نکریزو، لکه د نکاح او کله شال انداختن او داسې، او د کیک کله به چې کیک قطع کېدل هغو ته به بېله سندره وه. کومه شي د هغه شان بنچه ویدي په واده کې هېڅ خوند نه دی پاتې، هېڅ څوک هم په دغه هغه نه وي چې در واده دی، حتی په دغه باندې څوک مونه پوهېږو چې ناوی لاړله که راغله، زوم شته که نشته. دی مراسم بیخي بېخوانده شوي دي د واده، لکه دی چې کوم څه ویلي دي چې هلته به داریه مثلا داسې شیان وي، هغه هم هېڅ شی نشته دي. حتی ډول او دغه کوم شی چې دي موږ ملي رسم و رواج و دا یې هم بند کړی دی. تا هېڅوک هم اوس نه غواړي چې په هوټل کې کوم وعدونه وکړو، ځکه چې په کورو کې هم هر څه بند دي، داسې نه ده لکه چې زه وایم چې په کور کې دا اجازه شته، په کورو کې هم هر څه بند شوي دي.
میرمن وږمه سادت وایي چې د طالبانو حکومت د په ودونو کې د موسیقۍ د بندیز پر ځای د هغو نامناسبو دودونو مخه ونیسي چې له امله یې ټول عمر ځوانان ښه ورځ نه ویني، لکه په بدو کې د جلۍ ورکول، بدل کول، لوړ ولور اخیستل، بې ځایه مصارف کول او دې ته ورته نور دودونه چې په عامه خبره له آدم څخه نیولې تر دې دمه د ګڼ شمېر افغان کورنیو ژوند ورتریخ کړی دی. له هغلي سادات سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو. په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې درته وایا تر کومه ځایه چې تاسو په یاد کېږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کېده؟
ودونه البته مخکې د دې نه چې حکومت تغییر وکړي، یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا د څه وخت نه چې زموږ یو تاریخ د افغانستان دی، نو ودونه په همدغې ساز و سرود باندې ښکلېږي. یعنی صحیح ده، ډېر زموږ ودونه یعنی د ډېرو پخواونه هم د نارینه او د ښځې جدا وي، اما دونه پابندي نه و چې ساز و سرود نه وي، نو دا خبرې پکې نه وي. ډېر خلک ډېر پلانونه نیول، حتی اووه ورځې اووه شپې ښځې به کېناستل، ښځې به یې دایرې وهلې د شپې حتی تر سهاره پورې، د نکریز شپې به یې تجلیلول او هغه نکریز شپه هم به په ساز و سرود به یې ښکلول، په سندرو به یې ښکلول. نو ودونه چې دي، ودونه البته ټول ښکلا یې په همدغه ساز و سرود کې دي. ساز و سرود د خلکو د خوشحالۍ یو تصویر دی چې دغه ودونو ته هغوی څومره خوشحال وي.
بله، که داسې په واده کې ساز و سرود ونه اوسي، د تاسو په نظر له یو خط مخیرات سره بې فرق په څه کې وي؟
ولا باید په هر څه کې فرق وي، باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی. صحیح ده په واده کې ها مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا په عزت په آبرو یو جنه یو الګ سره نکاح کوي چې نکاح یعنی یو حلال طریقه د یو ځای کېدو دی، نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دوی د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي، مګر ختم بیل یو ځای لري خپل کولای شي هم ختم وکړي او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم وکړي. مګر ختم خلک چې کوي اتمن با د واده نه د شکر گزاري د پاره کوي، مګر خپل دغه واده ورځ چې دی یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی دا اصلا ښکلای په همدغه ساز و سرود کې وي، او کله چې ساز و سرود نه وي نو دا خو واضح خبره ده چې اصلا فرقی نه کېږي چې دا ختم دی، دا محفل د واده دی او یا هم دا خدای نه کې یو غم خبره ده. نو غم او خوشحالي دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله،
نو خوشحالی چې بیا من خوشحالی کې بس از صورت وي.
په دې وروستیو کې د اوسني حکم نظام لخوا ویل سوي چې په هوټلونو کې د ساز و سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام د بدون لپاره د خبر نه وخو زنانه برخو به یو څه درلودل، هغه د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي مثلا نکریزه پلاس باندې کیږي او زومره دی ولته دریږي ځینې خاص سندری دي دغه به وي، مګر نن سبا امغان په میرمنو باندې بندیز ولې دا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت د شروع نه هم دغه پابندیان په خزو باندې لګول شوی او رورو حتی د هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې په خصوص په ښځو باندې کیږي. هر ورځ یو نوی خبره وي، یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همدا اوس هم اگر چې دل سر دي رو به د ژوند نه مکمل دوی دل سر شي، ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکی خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي یا مثلا د زوی واده وو د لیور واده یا داسې یو نږدې کس واده وي دوی به خوشحالي کول، دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل یو دایره به یې وهل یو ساز و سرود به وي یو خوشحالي به و د دوی دا ډېر یو وړوکی خوشحالي دی، مګر هغه یې هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي او ښځې څونه د ژوند نه دلسرده کیږي او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو، نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وی هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي، هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي، هغوی بیرون کار نشي کولی، هغوی اجتماعي برخو کې، هغوی سیاسي برخو کې، اقتصادي برخو کې اصلا ګډون نه لري او ورته اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی باید پکې سهم ولري. او به د هغې نه کرا شو مثلا هغه ښځو ته چې په دې برخو کې یعنی دخیل نه دي او نه غواړي چې دخیل وي یا غواړي چې دخیل وي اجازه نه ورکول کیږي، نو نور دغه د کور ښځې چې دي دوی ته حتی د پارک د تګ حق نه ورکول کیږي، هغه اجازه نه ورکول کیږي، یا مثلا به د محرم نه هغوی د کور نه نشي وتلی سفر نشي کولای. نو دا یو پابندی نه ده که مونږ حساب کو شاید د دینه کتابونه ولیکل شي چې سونه پابندیانو په خزو باندې فیلان په افغانستان کې شته دي او سونه هغه زوريږي د هر پابندی او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي د دې بندیزونو د وجه نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې، یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته یا دا نظام چې فعلا شته حد اقل دیتا توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمر چې دا خلک مستحق نه دی. یعنی زمون خلک ډیر زوري دي، ډیر زیات زوري دي، ډیر ځوانان د لاس ور کړی، شاید ډیر کم خوشالیان دوی ته پاتې وي. د هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ، د کورنۍ به تاسو پیدا نه کړئ چې د دوی نه یو عزیز شهید شوی دی، مګر دغه وړوکی خوشالیان چې د دوی دي حد اقل دوی دی ورنه نه. مګر که دوی رو رو دغه خپل پابندیان زیات کړي او د ټولو زړونه مات کړي، نو دوی د خلکو په زړونو کې خو به هیڅکله ځای ونه نیسي، حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم.
د قدم په ګرد دلګي پلونا شانندانې پلمنا شي زرغونه شانندانې قدم په ګرد دلګي پلونا شانندانې.
د اکثره کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي، د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمون سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغلی ده چې تاسې کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولئ نو ولیمه جوړه کوي، یعنی خلکو ته ډوډۍ ورکوي، ولو که شوروایي ولو که هر څه وي، ټول ماجتوال هغه ټول د منطقې خلک باید خبر سي چې تاسې د بل لور راویسته ده او په نکام داخل شوی دی، تاسې کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله ترسره شوی ده د مغه وخت څخه خوښي دلته په نکاح کې څرګندېږي او د خوښي مراسم نیول کېږي. دغه د خوښي مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدله، مونږ دریا به ورته ویل، زیر بغلي او داسې طریقې مختلفې وې، خو دغه شی به غږول کېدله او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوښي ډول ده او هغه کور ته نکاح ترسره شوی ده. نو فرهنګي لحاظ خبرته وګورو، هم افغانان همیشه خپل د خوښیو په محفل کې داسې یو ډول ساز و سرود و ډول و دریاو دا هر څه کړی دي. د ښځو یو اصطلاح هم دا وایي مرده کتګریان و آروسی کتی ډولو ساز و سرنای. نو دغسې یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوښۍ احساسات او جذبات په همدغه باندې بیانېږي، دې کې کوم داسې ممانعتونه نه فرهنګي مونږ لرو او نه هم شرعي لرو.
په دې وروستیو کې له ګڼو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې هره ورځ لګیږي، یوه خبر دا سوې ده چې له دې وروسته دې په ودونو کې په ښځینه برخه کې هم سایل و ساز و ساتیری نه وي، ګرچه د نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خود طالبانو له راتګ سره سم بند سول، مګر د ښځو په خوا کې به ځینې هغه د هر قوم دود ته اړوند سایل کېده، خو اوس په هغه باندې بندیز ولګېده. دا تاسې څومره فشار خزو باندې ګڼي؟
دقیقا د خو یو هغه د چې یو ممانعت چاته د شار په منځ کې جوړ کی یا د ملک په سطح وزه کې یو هغه ممانعت چې د کور د نه دی ورته منع کړل یا دی ورته موقع کړل، داسې یو ممانعتونه چې بیخي شخصیت ته داخل سولې، بیخي کور ته داخل سولې، په کور کې ته ورته قانون وزه کې، د کور منځ کې د ملک په سطح قوانین وزه کې، د ملک په سطح دی هغه فیصله وکړل چې هغه نړیوال در سره نه منی، تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړل، بولې مشروعیت نه لري، په دغه دلیل چې ته حقونه حق قوانین وزکه، هر قوانین وزکه چې د بشر د حقونو خلاف ده، نو د ملک په سطح خو دې وزکړل، په هغه زړه سور نه سو، اوس د کور د نن راته راغلي په شار کې د نن خو دې قوانین وزکړل، الکان دې پرې نه خو د سلمانیان دې بند کړل، انجن دې خزي دې د مکاتب څخه ودرول، بیا دې په شار کې د نن په پارکونو کې دې پابندیانې ولګول، نورو مراسمو کې دې پابندیانی ولګول، بل اخر اوس نو د کور دننه میراغله چې په واده کې به هم ساز سرود نکو. ولې ته یو دلیل خو وایې چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل، خو هم په شریعت کې مخې اشاره وکړه چې د شروط څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوي ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زمو حق ده چې مو خپل خوشحالي سرګن کو، مو خپل جذبات شریک کو، مو خپل خوشي شریک کو، خپل دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوخی پکې نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دوی رسېدلی دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته، یعنې په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مه څرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وضع کوي، او که دوی ښه مشاورین نه لري ولې داسې قوانین وضع کوي چې هغه خلاف د سنت، خلاف د فرهنګ، خلاف د بشر. دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه ښیي. دا تلپاتې نه ده، دا د دوی بقا.
بله، واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلي او هر ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده واوسیږي، میلمانه خوشحاله واوسیږي، د میلمنو وخت خوښ تیر شي. کله چې دغه د واده د یوې برخې خوښي دوی ورناخلي چې ساز و سرود بنی او په چپه خوله به ټول ناست وي، څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نور هم زیاتیږي؟
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنځ. د کور دننه که کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوښۍ په محفل کې کوم نظر برازي، لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال که ووایي چې د ورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ ورا ورته وایو چې دا ناوې پسې زونه راولو. په دغه وخت کې دا د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانانو ته داسې یو سیاو کې چې لږ ذره په احتیاط موټر وچلوي، یا لږ ذره پام کوي، یا لږ ذره دغه په دومره آرامي ورته وایي چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نه شي، ودرېږي چې دغه ځوانان دلته رابلل شوي دي، هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوښۍ کې موږ سره شریکېدلو ته راغلي دي چې موږ سره په خوښۍ کې شریک شي. نو طبعا دا که د یو د حکومت د خوا څخه داسې یو په داسې یو وخت کې په داسې یو حالت کې په داسې یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کېږي او قوانین ورته وضع کېږي، دا دقیقا دردونکی ده او د نه منلو وړ ده. یا به دای چې هغه قوم باوجود دی چې بیخي مجبور دی اطاعت کوي او عقده به نیسي، واټن به د دوی ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا به نو دای چې هغوی به ورته عقده نیسي او منتظر به وي چې څه وخت قدرت پی باندې لاس پی باندې بریږي او قدرت پی باندې پیدا کړي تر څو پی باندې حمله وکړي، خپل د ځان دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده. دا خپل یو ډول تعرض ده. اما دننه په کور کې چې ته دننه په کور کې می قانون وضع کړي، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت ده چې ترغلې یو دخالت کې اما د کور دننه ماتوي چې خوخي م سرګنده وو ته ساز او صحبت مکو چې تا واده کړي. ولې ته څه دلیل لري؟ ته اته خپل دلیل خو درته وایې قناعت کولنده چې ما ته قناعت راکا. دا خو د کلو څخه دغه استلات راسو د خو استلات وایې بابا آدم تاییدم اینه می رواج است. چرا؟ به چی دلیل؟ دلته دیر دغه قوانین دردون کی دی، زورون کی دی، وطن خپریده اتا نفرت پیدا کی گی دخلگو نظام مقابل کی.
آقای نیازی، تاسو دی افغانستان دی خلق و اقتصادی حالت معلوم ده، لدی ارخم دی پر دیر مشکل سر دی واده پیسی برابری بیانو خرید کهی ناوی تا جامعه اخلی و سر زر اخلی و خلق و تا دی روده دی برابر اول و پیسی لگوی، یا و نیم کالای با نور و کسانو تا دی توفی پا چیر هم کهی خواد اغا طول کارونه وکر خلاص ولا بلاخره بیا د غلطه ته په واده کې د ساز او سرود نه پریکتی، څومره مایوسه کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بخې ما کړی نه وای.
دقیقا دغه څه ده، یو ډول دل سردی پیدا کیږي. دغه دا چې مې مخکې ویل چې دا وقدس انسان نسی، په دغه دلیل نسی ممانعت خپل وقده پیدا کیږي، خپل یو ډول تعرض د پر چا باندې چې دی کوي. دغه شرایط ته په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه د دوبۍ ته مزدوري ته او په وسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار ستا نه زمینه د کار ورته مساعد کړی، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لار زمینه سازي وکړه د پرمختګ دپاره، د کار دپاره، د تحصیل دپاره ځوانانو ته؟ ځوانانو ته فرصتونه د کار نسه، په څومره مشکلات هغوی بیچارهګان هغه کسان تحصیل کرده لسانسه ماستري لري هغه نن ولاړ دي کچالو پیاز خرڅوي چې ته ودرېږه چې د بل لور مې د غاړې ده ودومه رواجونه غواړي رانه په هغه رقم بدبختي باندې امادګي ونیسي او بالاخره تورث القانون وزكه خوشالي مكوه يعني دير في الشعر ده بالكل ما بنظر اخرين انتهات داخلك رسيد اللي دي دي دغ غواري شنور كور بكور خلق بورتسي ورسي خبل دي كور دي چاراو دي پنجاو دي كاچو دي هغه وسائل چې دي په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکي او د دوی په مقابل کې پورتسي خپل د حق غوښتنه وکي ځنه ځکه چې دوی نه په وزر پوسو نه په ننواتې پوسو نه په نړیوال فشار پوسو نه په دغه چې د دوی لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري نړیوال مشروعیت نه لري نه په دې پوسو ولې داسې قوانین وضع کوي چې نور هم نه د نړیوال په رسمیت پېژني نه د خپل ولس درڅخه یا خپل رعایت درڅخه راضي ده دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره پیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي په یو قید کې احساس کړي نو دلته خو طبعا همیشه د معبس په خلاف باندې مابوسینی هغوی په دې فکر کې دي چې څه وخت د انتقام د اخیستلو دپاره وچت سي خپل اقدام وکړي یعنی آمادګي پوره هغوی لري د اقدام کولو دپاره فقط فرصت ته په کتو سره منتظري دغسې حالت دوی اوس غوره کړی ده افغانانو ته.
بله، دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بنده سوې ده، له دې نه وړاندې په رستورانتونو کې موسیقي بنده سوله، په شخصي موټرو کې خلک منع کړه چې موسیقي به نه اوري، په ښاري موټرو کې هم نه اوریدل کیږي. کله تاسو نه داسې پوښتنه وکړم چې خپله د موسیقي څومره خوښیږي، څومره یې په اوریدلو سره هغه شیبه د پام غلطیږي؟
مننه، ژوندی اوسئ. موسیقي داسې یو څه شی ده دا د خوښۍ او د احساساتو او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوښي راته دوچ
تاسو ته ښه وخت غواړو. ډېر زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسئ.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوښي نه ده منع کړې. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوي ځوانانو ماشومانو او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهئ په ودونو کې، اعلن النکاح و بلوت بالدفن و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکانا جائز دی او نور خوشالی کول جائز دی. خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارونا جائز ندی. دے گناہ کارونا لکہ دے کے ناروا عمل و سی زین و دونو کے خلق نے شباب استعمال ای پ زین کے بیا ډیر دوم رفرات کی خلق زوری کی پک او گاونڈیاں ہم سایگان تر نہ تکلیفی خلق موزیک غگی دومرا جگے آواز ی تے گاونڈیاں خوب نس کولے ک شپے ک رزی هم ترنه فازابی د دغه کارونه په ودونو کې د دې لپاره چې اذیت دا جایز نه دی. شریعت خوشحالي جایز کړی ده خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده. او همدا رقم معصیت او ګناه چې په هغه کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې په هغه کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي دا بیا شریعت کې جایز نه ده. شریعت دې سره اړخ نه لګي. د سانسورو چې په هغه کې ناروا کلمات نه وي، ناروا غنی وي، هغه سانسورو د اسلام لغې سره مشکل نه لري.
و موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خې چاري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره. د آزادی میلمه. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ نن رنگیزه نور میلمانه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. د ماشومانو په اروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نا وخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې په یوه مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر اروا پوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله څیړو. رنگیزه جانې، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به دا راته ووایې چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوې؟ مهرباني.
درود سلام سپ تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه، نیکی هیلې خدای وکړو جوړ اوسئ. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې له تاسو سره یم. په ټوله کې، په افغاني ټولنه کې البته په اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته، د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی، د یو انسان د ژوند، د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره موږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کړه، و لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو، او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې، د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې، دې ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري، چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا اروا پوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسو د نخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو، ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنگیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته ډېر یو ښې نقطې ته پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وځي له ښوونځی هم نه، که موږ کودکستان ته ورشو، وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي، تر کودکستانه، تر پوهنتونه، دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله په کې ښکېله ده د ماشوم په جوړولې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې کدی کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادي لپاره، د ماشوم د روغتیا لپاره، د ماشوم د قوي اروا لپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې، لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکړو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی، ناخوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي، یا په وړکتون کې، کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري، که هغه ښوونځی دی، که کودکستان دی، که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږیږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یووي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه چې چا خبره له ورخه اوبه تللې وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرې کی او خوانځي ځان مسول نه ګڼي پد پښتانه، اگر چې دا بیخي د غمره مسول دی لکه کورنۍ یو ښوونکی د غمره مسول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم که کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده، دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي. له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي، دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي. ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې ما مور پلار سره وګوري. په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېږي. دا یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي، دا د ماشوم ویره له منځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډېر سپېڅلي دي، ډېر معصوم دي، ډېر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دې سم دستي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کوي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی، ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه زموږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی، او حساس دی، لمونږ تاسو څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړو، آیا مور پلار غواړي چې د دوی سپکاوی، د دوی غیبت، د دوی بده، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی، دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو مندو پلرونو څخه ډېر په درنښت هغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ، ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم ته سپکاوی، ما کوي. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي، دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د مونږ تاسې 80% پنځه له ماشوم توبه جوړیږي، چې دا به هیڅکله تغییر نه کوي، په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بیرته دا را جوړیږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، له دې انسانانو انساني کرامات ما اخلي، دومره سپکاوی ما کوي. د خپلو ماشومانو عیب که په هغوی کې دی، له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږي. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري، ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دې دا مانیسئ، د ماشومانو عیبونه ما وایاست، د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږي، د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورئ، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی، مونږ ټول انسانان یو، انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې وراټئ، ماشوم ما راټئ، ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دا ښه نه دي، که مونږ یې وایو، که تاسو یې وایاست، د مثال په ډول دا ما وایا، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راټئ، د ماشوم عیب وراټئ.
ډېره مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
دا ډیره ګل پښتنه ده سالی صاحب، ډیره زبردسته پښتنه ده، ځکه ځینې هیوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو، ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپین سرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو، دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی، خدای هومره یو درنښت ورکړی، یو هومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنا نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی، تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څېر باندې. حتی طبابت دام په ثبوت رسولی ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا حس کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره ښه برخورد وکړئ، ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیې باندې غږیږو، په اروا باندې غږیږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی، د هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره. ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسو په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسو ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکداره، یو پر ځان باندې باوري انسان، یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسې ماشوم ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړئ. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپېږدئ چې وایي غوندې ماشوم ته بوټان پروا نه لري، سر چپا دې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی، مخ کوم دی. په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستی دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدی. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګوری. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کوي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسې ورسره یاست. غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه واده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي. ډېر ماشوم څخه تاو را تاو دي، او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې، په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته وایي چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به را واخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. د خپله ماشوم ته روحیه ورکوي، پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی ما د خدای غرکه کې، پلانکی د خدای غرکه، زه دې ړنده شم، ماشوم وی مړ کېږي او څه شي وشو، تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویرو چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له وادې څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانه روي غوره کوي. شکر موږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانه روي یا هغه منځ راویات تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته یي او اورم بل یو مور او پلار چېرته پکې څو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بله پېښه وشي، دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم پرې د شډاډا لوبي او کې لوسی په دې وکړي پروانه لري خاورو کې دی لوبي او کې ډیر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځانته دی ګوډې په چیر باندې ساتي دا خبره څه کول غواړم بخنه غواړم دا ډیره مهمه ده دوی ماشومان خایسته خولي جوړ کې فکر کې چې ماشوم دې دې پاره دې چې ځخوان تر واخلم لکه یو ګوډیګه کې یو نمایښ دې پاره دی یو دای به ځان چټل نه کې چې د لاس ور وړي وای ما کا ځان ما چټل وا نه ماشوم پرې دې چې چټل کې ځان ماشوم ته اتی کلی ور واغوندې اطمینان دې چې هغه ټول ورځ پاکو سترا وکړي پرې دې چې ماشوم چټلی وکي باران کې خټو کې خاورو کې بوټو سره دا دې ته طبیعت دې دا ماشوم ضرورت دې دې اړتیا ورته لري دې باید خپل طبیعت خپل ټولنه درک هیڅ کې دا دې ماشوم ډیر دې ماشوم دې واده دې لپاره دې ماشوم دې روحي لپاره دې ماشوم دې وجود لپاره دا ډیر غټه اړتیا ده ماشومان پرې دې چې عادي لوبي وکړي
نه پاکستان پر مخلولو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرنی برخه کې لوبو ته مجبور کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم د پر یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي
په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خامزه کلرو ډیره کورنۍ دي چې خو لوی حویلۍ لري یعنی دا څه نه دي چې مونږ د نورو نړیوالو او ځینو هیوادونو په څیر د ځمکې له کمښت سره د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو نه افغانستان کې ډیره عادي غریبه کورنۍ یو باغچه غوندي یو باغ غوندي یو ځای لري چې په خارونو کې وي او ښکته راښکته کیږي نو هڅه وکړي چې ماشومان ډیر ما کوټي کې مارالو یو وي ما ډیر اصلي کورنۍ په افغانستان کې کتلې دي چې دوی فکر کوي چې ماشوم ټول ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم می ساتلی دی پاک دی سوترا دی او چټلې سره نو مخامخ کیږي دا ډیره غټه سزا ده د ماشوم د پاره چې پیوی وړي کوټې کې دي د ماشوم تو بران غاړي دا د ته یو رقم بندښانه دی یو بند دی یعنی ماشوم ته پروا په هني کې تر ټولو غټه جزا ده چې تورته وي چې کینه غلی کینه دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نه خدلان بدرته وایم ساده بدرته وایم چې د موږ تاسو ټولنه چې دومره سره ګډه واده ده دغه په دې ټول سيزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوی دی چې کینه کاغه له جنگ له لامل دی کاغه د خپل د کورنۍ تاوتریخوالي له لامل دی کدا د نورو لستونځو له لامل دی موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویل دي چې چپ او غلی کینه ته اوس خو ماشوم شاو غلی کینه ماشوم نه پرې دی چې غلی کینه ماشومانو ته کب کله هیڅ ځای ونه لري په کوټه کې د بلختونه او توشه کې دا شان مرترخه ته کې دوی پرې دی چې دوی خوځښت ولري د ماشوم اروا د په وجود پورې ډیره جدي تړلې ده د موږ ټول انسانانو خو د ماشوم په ډیر اندازه ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی ماشوم د واده په حال کې دی د ماشوم په روحي باندې د خوځښت خوځښت نه می هدف ته دی چې دای کبه ټوپ وه کده منډې کولې کده پورته پورته کته پورته لوته غدي چا خبره دا د ماشوم د پاره ډیره ګټه کې نو ماشومان پرې دی که ویلې لري کزای لري او پرې دې چې دوی چټل کلی ورواغوندي پروا نه لري کمیستر لري کې خیر دی یتي شیم نه پکې ګلو سی پخې دي ماشومان دې په خاطر کې په کانو کې په خاورو کې په ونه دی وخې چې پروا نه لري تاسو په ورځ کې څو ساتم که تاسو ماشوم آزاد پرې دې باور وکړئ تاسو بیا ډیر صحتمن یو ډیر پر ځان باندې پاسنا یو زړور او هم همدارنګ یو ډیر مغز انسان روزلې ځکه دا دې مغز دا دې حافظې ته دې ذهن ته دې حوصلې ته دې جوړښت ته ډیره ګټه لري
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کېږي چې چوپ وي د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي نظر نه ورکوي هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر سټایل کېږي
نو بیا والی بیا مونږ والی ګیلا کوو چې والی پر مونږ باندې مونږ ځوانان غنن غنه کوي والی ګیلا کوو چې وطن مو والی نه ازادي کوي والی ګیلا کوو چې والی ټول سره نختی وي والی نه اتفاق نه سره کوي ستونزه ده غاده چې مونږ د خپل نسل ماشوم ټوب دومره در په دره کړی دی ځکه په خپل یو انسان ته ویل چې ته چوپ کینه او غلی کینه دا په دې معنا دی چې هغه د غلام کړ هیله دی هیله دی درنو مندو پلرونو خپل ماشومان ما غلاموي خپل ماشومان څخه ازادي ما اخلي دا د دوی حق دی لوبې کوي او خکته پورته او شوخی کول غاګ وستل خندل په لوړ با غاګ باندې خندا کول چیرې وهل دا د ماشومانو حق دی ضرورت دی دا د انسانیت لپاره ورکر شوی دا د طبیعت لپاره دا د اسلام لپاره ورکر شوی په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل سجده ورته خرابوله خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي ما کینوئ، دا لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه، ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه، ماشوم د غلي کیناستو دپاره جوړ نه دی، دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي، دی زده کوي. کله چې دی لوی شي دی به غلی کیناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب پوی، دا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کیږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چا ته نه نه وایي. دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي، خپل د کورنۍ غړی پې وژني، دی به یې کوي. ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کینه، او ته ویلو ته هیڅ نه لرې. ټولو مور و پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. موږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زموږ څخه ډارن مه جوړوئ.
څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یوه مور په یوه تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغسې سوالګر کېږې. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کې راته ووایاست چې میندې څه ډول یو منفي شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډېره ښه خبره ده. په مندو په لرونو موږ تاسو چې کله غږیږو، نو د ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده، اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې، او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی. نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راجی کوو. خو بدبختانه سالی صاحب، باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي، د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي، بلل کېږي. د افغانانو مندې بې واک دي، د افغانانو مندې راټلې دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي، دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده. ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي، په خپله ناروغ دی، بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی، خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ. ماشومان د تاسو په تشریح باندې پوهیږي. راسن راټلو ته مه ورځئ، یعنی ماشوم که اور بل دی، ماشوم ته تاسې په دې خاطر چیغه مه ور وهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو، ځکه اور دی هلته، د موږ ویره دی چې دی سوځي. خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو، موږ تاسې ماشوم راټو، او ته سپی او شکل دې ورک شه، خدای دې واخله، او ته ځوانې مرګ شي. ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي. تاسې ورته ووایاست چې دا اور دی، که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي، دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي، تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم، به در سره وکړم، دا ورته ووایاست. د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست، د دې شخصیت ما راټئ، د درس ګټې ورته ووایاست، نورې پرېږدئ. ماشوم یې سره پرتله کوي، د نه ویلو تاوان یې ورته ووایاست، د ویلو ګټې یې ورته ووایاست. موږ تاسې که فکر وکړو، په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو. فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه تاوان باندې دی. ښه به دغه وای چې موږ تاسې ګټې خواته متوجه وای، توان یوې خواته لږ سره پرېږدو، دغه ګټو باندې سره وغږیږو، اول هغه مثبته خوا باندې وغږیږو. نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي. بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریزو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي، خدای هم لا په منفي شکل در پېژني. ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي. هیچا ونه ویلې چې دغه ښکلی لمر وګورئ، د ښایسته نړۍ وګورئ، د دې ګلانو رنګونه وګورئ، د دې موږ تاسې عقل، د وجود، د وجود برخې وګورئ، د په زرهاو فلکونو حیوانات وګورئ. دا خدای جوړ کړی دی، خدای دومره یو ښکلی خدای دی. خدای خوشحالي کې چې موږ تاسې رحم ولرو. موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو. که پیشو په غېږ کې راواخلي، مه کوه مه کوه مرداره ده. که سپي ته ګوتې ور وړي، مه کوه مه کوه مردار دی. ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي. پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي. پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي، که د دې سره زده کړي، له انسانانو سره به زده کړي. خدای وایي، وایي تاسې د مځکې والا باندې رحم وکړي، د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي. نو هڅه وکړي د رحم، د مینې، د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي.
او ورستای سوال دا چې تاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي؟ د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي؟
سالی صاحب، ماشوم خو یو وخت لویږي، ماشوم خو تل ماشوم نه دی. تاسو خپله ځان سره فکر وکړئ، د ټولو ماندو پلرونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي، که تاسو ښه برخورد ورسره کړی، دوستانه اړیکې مو ورسره لرلي، مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري، نو دا ماشوم که لوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي. خو که تاسو زور زیاتی ورسره کړی، سپک برخورد مو ورسره کړی، ځان مو زورور پیګنلی وي، یو وخت تاسې سپینګیري کېږئ، تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ، ماشوم مو زورور کېږي. نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد ورسره وکړي؟ نو په درنښت درڅخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي. دا یو وخت له منځه ځي، ځکه دا ماشوم هم لویږي، پر خپل پښو باندې درېږي، دبدبه زده کوي، دی بیا په نورو باندې ازمایي. نو مه کوئ، نه پیغمبر دغسې ویلي دي، نه پیغمبرانو له خپل اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې. نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه، ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ. دوی انسانان دي، دوی له تاسې پیدا دي، دوی مینهناک دي، دوی پر مینه باندې پوهیږي، بلکې زر چنده زیات له موږ تاسو څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي. نو په شور باندې، په ډار باندې، بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي، وایي چېرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي. د ډار خو د ادب ورک شي، ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي. دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې، نو تر څو چې مینه یي ادب به وي. نو مینه خو ده، مینه خو باید وي، مینه خو چې نه وي د انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی. نو ډار باندې، په زور باندې، په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هېڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه، دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه، د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې امسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړئ. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات مینه در سره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل در کوي. نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي؟
ډېره مننه رنگیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدا نن خپل چلند دوستانه او میناناک کړي، چې پر آینده کې د دوی ماشوم میناناک را لوی سي، یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي، او سالمې کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه.
په همدې هیله، ډېره زیاته مننه، د مینې په هیله.
شنا رت غصی